اردونکو د مشال دیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه ومني. وخت د ورځې 15 بجې شوي. په دې غړي کې تاسو ته خبرونه وړاندې کول هغه وروسته یو شمېر ریپورټونه لرو. نړیوال او کورنۍ ورځپاڼه تبا کتنه اهم کوو. خو لومړی ورځو نجیب عامر ته چې تاسو سره ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وایي د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله لا هم نه ده خلاصه شوې. ځینې اروپایي هیوادونه د کډوالو پر مخ پولې تړي. پاکستان د پنځشنبه په ورځ یو وار بیا خپل ژمنه تکرار کړه چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د ټولو هلو ځلو ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د افغانستان د سولې او پخلاینې د پروسې موخه هلته د امنیت ټینګول دی او دوی ژمن دي چې په دې لاره کې ورسره مرستې وکړي. د مذاکراتو لپاره د افغان طالبانو لخوا د ځینو شرطونو د وړاندې کولو په اړه نفیس زکریا داسې وویل.
تر څو چې د شرطونو خبره ده نو فکر کوم دا فیصله شوې وه چې پیشګی شرطونه به نه ایښودی کیږي. بلا تر څو چې د یو خاص ډلې خبره وه نو که تاسو شریکه اعلامیه ولولئ هغې کې ویل شوي دي چې ټولو ډلو ته بلنه ورکړی شوې ده.
نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا حقانی شبکه به هم د سولې پروسه کې برخه اخلي زیاته کړه ټولو ډلو ته بلنه ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د غونډو په لړۍ کې تیره ورځ د چین، امریکې، پاکستان او افغانستان استازو په کابل کې سره وکتل. اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوې ده. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولې ده. اقبال جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري. اوس مهال د سینټ غړی ده. دا لاغې وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر سردار مهتاب عباسي شاوخوا درې اونۍ وړاندې استعفا ورکړې وه. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د کندهار د مطبوعاتي دفتر ویان سمیم خپلواک نن مشال لړیو ته ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کندهار کې د دغه وزارت څانګې ته دنده سپارل شوې چې د لارې د بندېدو علت معلوم کړي.
وزارت هم په جریان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې کله د پاکستان د سفارت سره تماس ونیسي او موضوع په دې سره شریک کړي د خلکو د ستونزو د هواري لپاره خو وخت نا وخت دغه لار د نامعلومو دلایلو د خوا څخه د پاکستان دولت په خوا څخه دا لاره بندېږي. نو تر اوسه پورې هغه دلیل هم لري په داسې سوي چې کوم دلیل پر اساس باندې لاره بنده کړې ده.
بل پلو د سپین بولدک ولسوال سید علی وایي چې دا لار د سې شنبې له مازیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان دې ته تیار دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستنه شي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې زر نظر خپل هیواد ته ستنه شي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د مهاجرت نړیوال سازمان مشر ویلي چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دغه هیواد کې د منلو شرایط سخت شوي دي. د چهارشنبه په ورځ 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستنه شول. آسترییا او ګاونډیو هیوادونو یې هوکړه کړې ده چې پر سرحدونو به څارنه سختوي او خبرداری ورکړي چې ښایي په بشپړ ډول د پولو تړل هم په پام کې ونیول شي. د فبروري په 24 په ویانا کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو آسترییا، سلووینیا، کرویشیا او بلغاریا وزیرانو د بالکان هیوادونو البانیا، بوسنیا، کوسوو، مخدونیا، مونټینګرو او سربیا سره په ګډه یو قرارداد منظور کړ چې پکې ویل شوي دا ممکنه نه ده چې بې شمېره پناه غوښتونکي او د سیاسي پناه غوښتونکو درخواستونه دې ومنل شي او د داخلي امنیت او ټولنیز پیوستون په خاطر باید حدود وټاکل شي. دغه قرارداد د رجستریشن د عمومي معیارونو د وضع کولو او د حقيقي سیاسي پناه غوښتونکو لپاره د معیارونو د ټاکلو غوښتنه کوي. په دغه قرارداد کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو غږ شوی چې د هغو ټولو کسانو د داخلېدو مخنیوی دی وکړي څوک چې په شرایطو پوره نه خيږي. په شام کې د اپوزیسیون مهمو ډلو او کوردی پېشمرګانو ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته شوي اور باندې عمل وکړي. دا څرګندونې د خبرو اترو لپاره جوړې شوې هغې لوړې کچې کمیټې کړې چې په کوم کې د شام د اپوزیسیون یو شمېر ډلې شاملې دي. یادې کمیټې ویلي چې دوی به تر دوه اونیو پورې په اور باندې عمل کوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې د دې اوربند په اړه ویل د ورته محتاطانه هیله مندي ښکاره کوي. په شام کې 15 کلنې کورنۍ جګړې تر 2.5 لکه زیات کسان وژلي او په میلیونونو یې پر دې مجبوره کړي چې خپل کورونه پرېږدي. د چک جمهوریت صحي چارواکو د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې د ماشو له لارې خپرېدونکي زیکا وایرس لومړی بیمار د غلطه تشخیص شوی دی. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې د چک خلکو ته دا وایرس څنګه ورسید. دا هم نه دی ویل شوی چې آیا کوم کس د برازیل په څیر هیوادونو ته سفر کړی که څنګه چېرته چې زیکا تر ټولو زیات تاوان رسولی. د چک صحي چارواکي وایي دوی به نن ناوخته په دې اړه نور معلومات خپاره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په لومړۍ نیټه د زیکا وایرس په اړه بیړنۍ نړیوال خبرداری اعلان کړو. د کرکټ د آسیا کپ په لړ کې بانند سریلانکا او متحده عرب اماراتو ترمنځ د بنگلاديش په ډاکا کې لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پیښور له وخت سره سم ماښام شپږ نیمې بجې پیل شي. تیره شپه په لومړۍ لوبه کې هند کوربه هیواد بنگلاديش ته ماتې ورکړه. پاکستان به د خالی په ورځ د هند سره مقابله کوي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د هوا حالو د کرنسۍ به اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو ریال په 28.44 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې موسم وچ وي او په کوټه کې به وریځي وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 2.0، بنو کې 6 او 3.0 او په کوټه کې 4 او 6 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل. تاسو د مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدلی شئ.
و بوری پاکستان وای د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جوړ جاړې د ټولي سیمې په ګټه دی. یو کارپو وای باید چې د سولې په خبرو کې د طالبانو حقيقي مشران برخه واخلي.
یا خو که طالبان په دې حالاتو کې په دې میټینګونو کې ګډون کوي نو دا به کتل غواړي چې د طالبانو نه افغانستان دی او کنه دی.
د پاکستان وزیر اعظم د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه نومولې دي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان عملیاتو وروستۍ مرحله اعلان کړي.
راحیل شریف صاحب اوس د ملازمت مدت هم ختمي دي. هغې به زما په خلک کوشش کوي چې دهشتګردي مکمل ختم نه وي خو چې کوم علاقو باندې امنداري نشته هغه مکمل طور باندې کنټرول کې راشي.
د ګومل یونیورسيټي زده کوونکو احتجاجي کیمپ لګولې. دا ولي
دا نن چې کوم احتجاجي کیمپ لګول دا په دواجه باندې لګول دا چې میر 22 کا سونه د دوی کوله پر ایکسپل کړي او 200 سټوډنټونو باندې اف آی آر درج کړای دی
او څو پر یونیورسيټي او فیصله واپس نه اخیسته ته د خبرو احتجاجي کیمپ لګیدلې وي.
او د خبر ایجنسی د باړي یو سیدونکو وایي
مونږه خدای غواړو چې مونږ ته دلته د سکولونو د وبو د اسپاټالونو او د روډونو کم ضرورت چې دمو ته پوره شي.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو سره غتاسي په خبرونو کې هم وردل. پاکستان وایي د افغان دولت او طالبان ترمنځ جوړ جاړې د ټولي سیمې په ګټه دي. د پاکستان د بنو چارو وزارت وایي باید چې لوړاندې شرطونه کینه خودل شي. د دې هیواد د بنو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا وایي د افغان طالبانو ټولو ډلو ته یې بلنه ورکړې چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. یادوي چې د سولې د ټینګښت لپاره څلورمه څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د سه شنبې پورس په کابل کې وشوه. د افغانستان بهرو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل کوي.
د زیارت پروز اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا اوه د افغانستان مفاهمتی عمل مقصد افغانستان کې د امن بحالی ده او دغه لړکی پاکستان د هر قسمه کوششونو مرسته کوي. د مذاکراتو د پاره د افغان طالبانو لخوا ایښودې شوې شرطونو په حق له د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا وا
تر څو چې د شرطونو خبره ده نو فکر کوم دا فیصله شوې و چې پیشګی شرطونه به نه ایښودې کیږي. بلا تر څو چې د یو خاص ډلې خبره وا نو که تاسو شریکه اعلامیه ولولئ هغې کې ویل شوي دي چې ټولو ډلو ته بلنه ورکړی شوې ده.
په داسې حال کې چې افغان طالبانو د مذاکراتو وړاندې د خپلو مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه ویستو په ګډون ځینې شرطونه ایښي وو. په دغه اړه چې مشال ریډیو افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او سیمه ییزو چارو د کارپوه رستم شاه مومن نه تپوس وکړو نو دوی وویل
یا خو که طالبان په دې حالاتو کې په دې میټینګونو کې ګډون کوي نو دا به کتل غواړي چې طالبانو نه افغانستان دي او که نه دي. او دویمه خبره دا که فشار پرې واچول شي او دغه فشار په دغه کې دي ګډون نو دغه ګډون به بیا نتیجه نه ورکوي. زه فکر کوم چې دا دومره لویه خبره نه ده. د خارجي قوو وختل خو ډېره لویه خبره ده. البته د تور لیست او د قیدیانو د خلاصولو دا داسې خبرې چې په دې باندې یو سړی
د غونډې دوران چې کله د خارجه دفتر ویان نه دا پوښتنه وشوه چې ګنې مذاکراتي عمل کې د ګډون دپاره حقانی ډلې ته هم بلنه ورکړې شوې ده نو دوی
د مفاهمتي عمل څلور واړه ملکونه په دې کوششونو کې برابر شامل دي او هر یو ملک دا ژمنه کړې چې د هغوی نه څومره کیږي دې لړکې به مرسته کوي او ټولو ډلو سره به د رابطو کوشش کوي چې هغوی د مذاکراتو میز ته راولي. زه دا هم ویل غواړم چې دغه لړکې د طالبانو په ګډون ټولو ډلو ته یو بلنه هم لیږلې شوې ده او زما یقین دی چې ټول ملکونه دې کوشش کې لګیا دي چې ټولې متعلقه ډلې مذاکراتو لپاره قانع کړي.
د ذکر دا چې د تیرې نهې په ورځ کابل کې شوې د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې غونډې وروسته جاری شوې اعلامیه کې ویل شوې دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ امکان دی نیغ په نیغه مذاکرات د مارچ په لومړۍ اونۍ کې وشي. البته د دې نه مخکې شوې غونډه کې نیغ په نیغه مذاکرات د روانې میاشتې اخره کې د کېدو تما څرګنده شوې وه. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه نومولې ده. جګړه تر نومول کېدو وروسته بیګا ځنو ټلویزیونونو ته ویل چې د گورنر په توګه تر کار پیلولو وروسته بعد قبایلی سیمو اصلاحات او د هغه سیمو بې کورکل شو خلکو خپلو کلو کورونو ته ستنول به د ده ترجیحي. تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوې ده او د وزیر اعظم هاوس د ترجمان تر مخه وزیر اعظم میا نواز شریف تیر ورځ اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه د مقرر کولو لپاره ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولې ده. د خیبر پختونخوا د گورنر د څوکۍ لپاره د نومول وروسته تیر ماښام اقبال ظفر جګړه په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شخص سی ټلویزیون خیبر نیوز سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د قبایلی سیمونه بې کوره شوی ولس په خپلو سیمو کې بیا آبادول به د هغه لومړی ترجیح وي او د قبایلی سیمو د مستقبل او اصلاحاتو لپاره به د ګامونو پورته کولو نه نه پشا کیږي.
زما خلکم د صوبې سره د دې پیداوار ما ټرایبل ایریا زمونږ سره پردای نه ده د پاکستان حصہ ګڼو او مونږ غواړو چې دا بالکل یقینا هم د پاکستان حصہ جوړ شي. د پارچې سکول غواړي اقبال جګړه به انشاءالله هغه کې پرستو کیږي نه.
خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر اعجاز مومن وایي
پښتون گورنر دلته راغی، د آرمی ریټایر گورنر راغی، د قبایلو نه گورنر راغی، سیاسي جمهوري سیکولر پارټي چې ځان ته وایي د هغې گورنر دلته راغی. هغوی قبایلو ته هیڅ هم ونه کړل. مونږ به نوي گورنر ته دا ریکوېست کوو، دا اپیل به کوو او احتجاج به ورته هم مخې ته کوو چې نور نو اختیار قانون ته تیار ندی چې په آرټیکل 247 د ختم شي او دا موجوده ترمیمی بل دی په قومي اسمبلی کې بیز د پاره وړاندې شي.
د پښتونخوا مستفی شوی گورنر مهتاب عباسی هم د مسلم لیگ نون سره تعلق لرلو چې سباندې دوه اونۍ وړاندې د خپل استعفا ورکولو وجه دا ښودلې وه چې هغه په خپله هزاره سیمه کې خپلو سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکول غواړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان د پوز مشر جنرال اهل شریف د شمالي وزیرستان عملیاتو وروستۍ مرحله اعلان کړې ده. نوموړي دا اعلان تېره ورځ شوال ته د سفر پر وخت وکړ. د 2014 کال جون راهیسې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په بیا بیا یې دعوه کړې چې 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف تیره ورځ شمالي وزیرستان شوال دوره وکړه او د غلطه د ضرب اعظم عملیاتو آخري مرحله اعلان وکړ. جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان کې موجود سرتیرو ته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو او پاتې شویو وسلوالو د ختمولو هدایات ورکړل. جون 2014 کال نه شروع شو عملیاتو نه پس حکومت داوه کوي چې شمالي وزیرستان قریبا 90% برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوسته او اوس به فوز د تاخیل لرې پرتې سیمې او شوال کې ځمکني عملیات کوي چې په ګڼو ځنګلاتو او دنګو غرونو باندې مشتمله سیمه ده او د سیډونکو په وینا د عملیاتو پر مهال ټول وسلوال هم د غغرایزو سیمو ته منتقل شوي. فای چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سادوای ضرب ازب عملیاتو کې چې د کمو لاسته راوړنو او امن پر ځای کولو دعوی کیږي هغه دوامدار ساتلو لپاره کوشش پکار دی.
فوجونه دی خو مستقل طور باندې لا خو کې باسي نشي پاتې کېدل د عملیات په شکل کې د دې بسنه علاج خو راوړل غواړي او کوم علاج رونو ته نو دوباره د خلاق چې کوم دی هغه ګروپونه چې کوم مخکې فلې شوی دی هغه واپس راپېږي او مزید طاقتور شکل کې راپېږي. شوال ورز علاقہ دا دغل تا دغه بسلوال گروپونو اڈے موجود دی. زما په خیال دا دے چې راحیل شریف صاحب اوس دے ملازمت مدت تم ختمی کی نغی زما په خلق کوشش کوي چې دہشتگردی مکمل ختم نی کو چې کم علاقو باندې عملداری نشتا هغه مکمل طور باندې کنټرول کې راشي.
وخت په وخت د غلطه د وسلوالو او فوز ترمنز بریدونه کیږي او دواړه لوري یو بل ته د جانی مالی تاوان اړولو دعوی کوي. نو د عملیاتو آخري مرحله به مؤثره وي دا مو د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال احسان داوړ نه وپوښتل.
سو پورې چې د دتخیل او د شوال د علاقو صورتحال دی هلته حقیقت کې چې زمونږ امنیتي ځواکونه ته هم مشکلات دي او هلته خلک هم چې دومره زیات په امن باندې نه دي. په سټریټجي لحاظ سره که موږ ورته وګورو دا علاقه چې دا ډېره مشکله غونډه باوي خو بیا هم د دې مرحله سر ته رسول ډېر زیات ضروري دي ځکه چې که په ټول وزیرستان کې صفایي عمل مکمل نه شي نو بیا چې کومې داسې علاقې دي چې هلته امن راغلی دی هلته د امن د وضع خرابېدلو امکان شته.
د شمالي وزیرستان د عملیاتو یو کال پوره کولو نه پس ویل شوي ول چې مختلفو کاروایو پر مهال 2023 وسلوال وژلي شوي او د سیکورټي فورسز 3020 افسران او سرتیرو هم دغه جنگ کې ژوند له لاسه ورکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د سولې پر لور.
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجمن د سرنست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تد کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
ما مشال رادیو ته وګستئ. اوریدونکو، د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د کورونو چارو وزارت لخوا قومي اسمبلی ته وویل شو چې د ترګرۍ خلاف جوړ کړل شوې قومي تګلارې له مخې یې تر 2450 پورې مشکوکه او غیر رجسټر مدرسې بندې کړې دي. قومي اسمبلی ته وویل شو چې د کرکه خوروونکو تقریرونو، سغدریزۍ او فرقه ییز تشدد مخنیوي لپاره د یو بل په جوړولو هم کار روان دي. تفصیل د راګ بیرکم خان په دې رپورټ کې اورو.
قومی اسمبلی ته د سوال او جواب په سیشن کې د داخله چارو وزیر مملکت ولی اور رحمان اوویل چې د سلور واړو سبو استخباراتي ادارې په قومی اکشن پلان عمل درآمد کوي او مثبتې نتیجې را روانې دي. دا هم اوویل چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی د قومی اکشن پلان تر لاندې غونډ ملکې د مدرسو د علاقو کتنه هم روانه ده، او هم د دې تر لاندې د سین صوبې 80%، خیبر پختونخوا 75%، او بلوچستان کې 80% کار مکمل شوی دی. د داخله چارو وزیر مملکت ولی اور رحمان قومی اسمبلی ته د یو سوال په جواب کې زیاته کړه چې په سین صوبه کې مشکوکه 1 او 8 خیبر پختونخوا کې 42 او 2 مدرسې پنجاب صوبه کې بندې کړې شوې دي. بلې غور رحمان قومي اسمبلی ته اوویل چې سین صوبه کې 2 بیا غیر رجسټر مدرسې بندې کړې دي. دا هم اوویل چې په بهرنی امداد چلیدونکي 190 مدرسې پنجاب، سین، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې بندې کړې شوې دي. په بهرنی امداد چلیدونکي زیاتې مدرسې پنجاب صوبه کې بندې کړې شوې دي. د په وینا چې قبایلي سیمو او ګلګت بلتستان کې 1 او 19 مدرسې دي چې په کې یو کم 1 رجسټر دي. بلې غور رحمان د یو سوال جواب کې قومي اسمبلی ته اویل چې دلال مسجد مشر مولانا عبدالعزیز نگرانی روانه ده، او که ضرورت پیښ شو نو د هغه خلاف به کاروایی کیږي. په ملک کې د کرکې خوروونکي تقریرونو په اړه د نوموړي وینا وه چې شاخوا 2500 کیسونه رجسټرډ شوي دي، 2350 کسان نیول شوي او د پریس 3 دوکانونه بند کړی شوي دي. د ترهګرۍ خلاف قومي تګلارې په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري وایي د مدرسو رجسټریشن، زده کوونکو او د ځایونو په اړه معلومات خو وفاقي حکومت ته ترلاسه شول، خو داسې کار لا نه دی شوی چې صورتحال کنټرول شوي.
دیکھیے، اس کے لیے ایک طویل جدوجہد کی ضرورت ہے.
گورئی دے لپارا د یو اوگت جدوجہد ضرورت دے. مدرسی خو یو اڑخ تپریک دے، کمی چی ریاستی اداری دی نو حل تبا د سکولونو نا د صبر او برداشت او د پاکستانی ریاست تصور ورکول وی. زکا چی یو مسئلہ خدا دا چہ ہغوی امہ او ریاست د یو بل متضاد گنی، او کم سخت دریز مسلمانان چی دی ہغی لپارا علاقائی سرحدونا او قامی شناخت اہم نہ دے، او پ موجودہ دور کی چی تاسو د یو قامی ریاست خبر کوی نو هغه کې د ریاست حدود تسلیمول وی. ډیر خلک دا نه مني، نو د شهریت تصور په اړه به سکولونو کې زده کړې ورکول وی کم چې نه دی خودل شوی. وس سیزونه شاملول کیږي، نو د لپاره ډیر مهنت بکول وی.
یاد دی چې د پیښور په ارمی پبلک سکول د برید نه پس پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سغدریزۍ خاتمه لپاره شل نکاتي قومي تګلارې جوړ کړې و. په دې قومي تګلارې کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره هم شوې و، پس چې عالمان حکومت سره متفق شوي وو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. زو پی خبر ته د ډیموکراسي انټرنیشنل یا نړیوال جمهوری رپورټینګ په نامه یوې غیر دولتي ادارې د پاکستان د څلور وړو صوبو د زنناو صوبایي سملیو او د مدني ټولنو غړو یو ګډه غونډه نن په پیښور کې جوړه کړې وه چې پکې د څلور وړو صوبو د اسمبلیو زنانو غړو ګډون وکړو، او په خپلو صوبو کې یې د زنانو د خیر ښېګڼې او تحفظ پاکله په قانون سازۍ او نورو هلو ځلو خبرې وکړې. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
د دغه غیر سرکاري تنظیم د سند صوبې مشرې نغمه اقتدار مشال لیډو ته ویل چې د جاینټ ورکینګ ګروپ چې پکې د سلور وانو صوبو او د مدني ټولنو غړي شامل دي، مقصد هم دغه دی چې دغه ټول پارلیمان غړي یو بل ته مخامخ کینی او د یو بل په خو کارونو او په کمو باندې خبر اترو کی، په خصوصي توګه د زنانو د حقونو او د بلونو حواله سره چې په ټولو صوبو کې سروان دي، او بیا هغه په خپل خپل سملو کې د پالیسو برخه وګرځي. دوی ویل چې ردی نوړان دي دوی سند، پنجاب او بلوچستان صوبو کې هم دغه رنګ غونډې کړې دي.
یہاں پر جو عمل دی پارٹی
دلته کې د ډیرو ګوندونو راغونډولو مقصد هم دا دی چې څنګه د پارلماني غړي یو بل سره کینو، هر یوې صوبې ته ورشو، نو دې سره دا ګټه وشي چې دغه پارلماني غړو ته پته ولګي چې زموږ په صوبه کې ښه کارونه دي هغه نورو سره شریک کړي، او په خصوصي توګه د زنانو د حقونو او د دوی لپاره څه قانون سازي شوی دي هغه یو بل ته وړاندې کړي. دا غونډه کې د مدني ټولنو غړو نمائندګي کوونکي د غیر سرکاری تنظیم خویندو کور او دغه جاینټ ورکینګ گروپ غړي ګلالی وایي چې د پارلماني غړو سره د دوی د ناستې مقصد هم دغه دی چې تیر حکومتونو کې کم د زنانو لپاره قانون سازي شوی دي یو خو هغه عملي کړي، بل هغې لپاره بجټ مختص کړي.
گورنمنٹ کی لگا کافی جوڑ شوی خدا غی اس پکار دے امپلیمنٹیشن باندے خبر ہو شی دا غی دا پارا ټول دنیا کی جکل لا جوڑی گی نو غی دا پارا پراپر بجٹ ری الوکیشن کی گی نن کسے چل کی گی چ لا جوڑ شی غی دا پارا نہ بجٹ وی غی دا پارا نہ امپلیمنٹیشن وی نہ دا غی رولز اینڈ ریگولیشنز چ ورتا وی اغن جوڑی گی
دا بلوچستان صوبے سره تعلق لرون کی دا نیشنل پارٹی دا صوبائی اسمبلی غړي شمع اسحاق مشال لیډو تا پدے مقویل چدا یو ډیر غټور غونډه وا
مشخونو اوس دا ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس اوس مشیدا پاس کړی دی اور 2015 کے مشیدا ڈومیسٹک وائلنس اور دا 2002 کے آنر کے لنک چیدا مش پاس کړی نو دا د چ بلوچستان چیدا اوس مختار روان دا شزو چ بلونا دوی چیدا نو لش کیسز چیدا کمی کو نه دی راغلی لیکن دا د چ کم ساوی دا
ڈیموکریسی رپورٹنگ انٹرنیشنل دا سلور وانو صوبائی اسمبلی او مدنی ټولنه غړو یو جائنٹ ورکینګ گروپ جوړ کړی دی اور دغه گروپ یا ډله په سلور وانو صوبو کې د زنانو ځوانانو او کمشمیر ډلو د حقونو او دوی لپاره قانون سازی باندې کار کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
له پېښور سو خبر جان سیتا د فاټا سیکریټریټ یوې پرمختیایي ادارې چارواکي داوا کوي چې دوی د خبر ایجنسی په باړه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت دوران شوو ولسی ادارو د بیا رغول لپاره خوښه څلويخ کروڑ روپو په یو منصوبه لاس پورې کړي خو بیا د سیمې ځنې خلک وایي باید چې حکومت خپلې ټولې کړې ژمنې پوره کړي تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې
د فاټا سیکریټریټ پرمختیایي پروژې گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډې تحصیل د بیا بحالې منصوبې لپاره ورته تر اوسه خواوشا څلوېښت کروڑ روپۍ میلاو شوي دي په دې هکله د گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام یو چارواکی ظهور شاه مشال ریډیو ته وایي
موږ چې څومره سروې وکړلې د سکولونو والې سکولونو خو اکثر سکولونه فل ته بېخ نوران شوي دي روڈن حال ہم ډیر خراب دی مو سکول نه جوړو په سکول نو مرمت باندې کار شروع دی او روڈن باندې مونږ کار شروع دی او اسپیټال نو کې مونږ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپیټال باندې کار شروع دی هغه کې مونږ رین دوباره مرمت هم کوو او د شمسی سیستم او تلګو بجلی لپاره
د باډي سیمه او تنل تفصیل نه پر دی وای چې حکومت ډیر اعلانونه وکا خو بیا عمل کیږي نه نو باید په دې منصوبه دی عمل وکړي شي او د دوی ضرورتونه دی پوره کړي شي
اردن کو مشال ډوتا غوګستې د ګومل یونیورسيټیز د کونکو احتجاجي کیمپ لګولې دی وی چې د یونیورسيټي انتظامی د دوی یو شمیر زده کونکي له یونیورسيټي وستلې دي او همدارز د دوی دریز د ترسو د غز د کونکي واپس نوې خصل شوی تر هغه بر دوی احتجاج روان وي تفصیل د سلام مسعود په ریپورت کې
د ډیر اجمل خان په ګومل یونیورسيټي کې پس دا کړه لګیا طالب علمانو د شار په تو پنوالا چوک شه احتجاجي کیمپ لا غولای په لتاي پښه والې دي په دا غا والې سره په احتجاجي کیمپ کې ناس زنه طالب علمون مشال ریډیو ته په دا رنگ ژغې دلی دي
منمنم نعمت الله وزیر ګومل یونیورسيټي ټرایبل سټوډنټ ارګنایزیشن پرزیدنت یو دا نن چې کیم احتجاجي کیمپ لا غولای په دا وجه باندې لا غولای دا 22 کا سونه دي دوی کوله پر ایکسپل کړي او دو سټوډنټون باندې ایف آئی آر درج کړای دی چې د کیم کا سونی ایکسپل کړی په دغه ګولډ میډل لیست ها دی او نو شته کړه تکړه ځوانون ها دی
د صدام حسین شیرانی د پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ سټوډنټ موږ پر امن احتجاج کړو یو نستې انتظام خلاف دوی او ګولټه په موږ باندې الزام لګاوه چې اردا نستې لو فراندې په بدمعاشان دي حالانکه کم سیمل ایکسپل کړیو د کلب په کلاس په ګولډ میډل سټوډنټ ها دی او چو پر نستې او فیصله واپس نه اخیسته دلته به موږ ته دغه پر احتجاجي کیمپ لګیدلې وی
عارف الله موږ د سټوډنټانو حق د پر وتلی او حق د پر مسترای کړو او حق د پر پر امن درنه ور روډ مصیر بلا کړه وو نه توډ پورت سوای دا نه چ نقصان سلای دا دو دا سټډنټان سټاک اف کړه ټارچر کړه ایف آی رونه کټ کړه دیشه تقریبا ټول پښتون دي قبایل ډیر زیات دي پچه مرواتی پچه
مشال ریډیو چ په دغه بارې کې د ګومل یونیورسيټي وایس چانسلر عمر خان سره تماس ونی و هغه وویل
دا خو دې وجه زیاته کړه دا الانکه چې دوه سمه زتا یونیورسيټي سره وکړه دي دا یونیورسيټي درې هفته دی بند وا دې یو اس ټای کو کالتا یونیورسيټي کې نن روډي بند بیا جی راغ وینسم کلیکٹر راہل جی بھی دلتے روڈ جی بند یا جی لڑ لال تا نیشنل ہائی وے نیکسٹ ڈے بیا ارا بند کلا وہ اس گھنٹے بند وا تا دوڑا خلق کو تکلیف ہو رہا ہے کراچی نہ ہو سکتے تراز رسا یا خدا وہ جی زتائی مصر کی وی
تالے بلمان دا وویل چتر چمرا پر دے دو پ خلاف در شوای ایف آئی آر او دے یونیورس چائنا بے دخلا کول تالے بلمان امر واپس خستہ شوای نہ وی دو با پ دغا احتجاجی کیمپ شناس فلتای بای وا حالی وی سیلاب ماسو مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
بشال رادیو ته غوږی سي لګ شیبه کې 15 بجې کېدون کې دی او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغله. نو راځي چې لاغوي د خبرونو لنډي زور.
پاکستان د پنځمې پورز یو وار بیا خپل ژمنه تکرار کړه چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د ټولو هلو ځلو ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د افغانستان د سولې او پخلاینې د پروسې موخه هلته د امنیت ټینګول دي او دوی ژمن دي چې په دې لاره کې ورسره مرستې وکړي. اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته یو لیک استول چې ورکی د اقبال ظفر جګړه د نوي گورنر په توګه د نومول سپارښتنه شوې ده. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د روسي پړاو د پیلولو اعلان کړی. د پوز د عامه اړیکو د دفتر لخوا په خبر شوی او بیان کې ویل شوی چې جنرال راحیل شریف دا سرګندونه د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه 250 مشکوکي او ناسب شوي مدرسې بند کړي دي. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله لا هم تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سه شنبې له مازیګر راهیسې پاکستان تړلې. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 تنه افغانان دې ته تیار دي چې په خپل خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د چهارشنبې په ورځ 115 افغانان له جرمني په خپل خوښه کابل ته ستانه شول. په شام کې د اپوزیسیون مهمو ډلو او کوردی پېشمرګه ډلې ویلي چې دوی بعد امریکا او روس په منځګړیتوب په رامنځته شوي اوربند عمل کوي. آسټریا او ګاونډیو هیوادونو یې هوکړه کړې ده چې پر سرحدونو به څارنه سختوي او خبرداري ورکړي چې ښایي په بشپړ ډول د پولو تړل هم په پام کې ونیول شي. دوی دا ګامونه د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په موخه اوچتوي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې نجیب امیر وړاندې کول او وزو اسلام آباد ته چنن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله توکش.
مشرق ورسپانې خپل اداریه افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه په مذاکراتو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې افغانستان کې د امن مذاکراتو بهالۍ لپاره کېدونکې څلور ملکی غونډه کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان غړو ګډون وکړو او وروسته جاری کړې شوې ګډه اعلامیه کې له طالبانو ټولو ډلو غوښتې شوې ده چې د خپلو باصلاحیته استازو لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د مارچ میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې کیږي. ورسپانې لیکي که په مارچ میاشت کې مذاکرات شروع کیږي نو دا مطلب ترې اخستې کېدی شي چې د دواړو خواو په دریس کې دومره لچک ضرور راغلي چې مذاکراتو تکینی او د مسلې حل راوباسي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د طالبانو د ډلو نه علاوه په افغانستان کې چې نورې کمې وسلواله ډلې موجودې دي نو د دوی کردار هم نظر اندازه کېدی نشي نو دغه ډلې هم په مذاکراتو کې شاملول پکار دي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې طالبانو خود مذاکراتو په حق لا څه واضح دریز نه دی پلکړې. خود طالبانو نوی مشر مولا اختر منصور په دې شرط په مذاکراتو کې په ګډون امادګي ظاهره کړې ده چې د خبرو اترو نه وړاندې د غیر ملکی فوز واپس لاړ شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په افغانستان کې د 13 راهسې غیر ملکی مداخلت او خانه جنگی روانه ده چې لوجې نه صرف یاد ملک بلکې دا سیمه هم د مشکلاتو سره مخ ده. نو اوس په افغانستان کې چې د امن لپاره کم کوششونه شروع کړی شوي دي نو دا سرته رسول پکار دي چې د جنگ ځپلي افغانستان اولس او د سیمې اوسیدونکو د سکون سا واخلي او د ترقۍ او خوشحالۍ نوې لارې خلاصې شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې دوبۍ کې شروع شوی پاکستان سپر لیگ خپل اختتام ته ورسېدو چې پکې یو شمیر ملکی او غیر ملکی لوبغاړو برخه اخستې وه. ورسپانه لیکي چې کرکټ سره د پاکستان اولس ډېره مینه لري او د پاکستان کرکټ بورډ د کوششونو له وجې دا ټورنمنټ ډېر په کامیابۍ سره ترسره شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان اولس انتظار کوي چې د نړۍ نور ټیمونه په غیر د خطرې پاکستان تراشی او د یاد ملک په میدانونو کې لوبه وکړي او دوی خپل د خوخي لوبغاړي د نږدې نه وګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ جرنال لیکي امریکا د افغانستان سولې بهیر ته هیله مند ده چې ښایي مثبت نتیجې ورکړي، خو له دې سره دا اندېښنه هم لري چې ښایي ځینې طالب ډلې یې مخالفت وکړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم پر دې موضوع لیکنه خپره کړې. وایي د طالبانو ځینې ډلې د سولې بهیر په اړه له یو بل سره اختلافات لري. تفصیل د فرخندا سند نورو.
وال سټریټ جرنال په خپل یو مقاله کې لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامیه داسې هیله لري چې په افغانستان کې د پاکستان او چین په مرسته کېدونکو مذاکرات به ښه نتیجه ورکړي. له دغو مذاکراتو ډېرې هیلې هم دي، خو بیا د طالبانو ځینې غوښتنې د منلو وړ نه ښکاري. دوی بیا د جګړې نه د لاس اخیستو په غرض هم په مذاکراتو کې برخه نه لري، بلکې د لا نورو حملو په اړه خبرې کوي. بلخوا ځینې امریکایان داسې فکر کوي چې پاکستان چې د طالبانو ملاتړ کوونکی هیواد ګڼل کیږي، کچیرې د دغو خبرو په صحیح مانو کې مرسته وکړي، نو دا امکان زیات دی چې د سولې دغه مذاکرات کامیاب شي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. دا هم داسې صورتحال دی چې کله د شوروي اتحاد خلاف د مجاهدینو د تحریک وروسته په 1993 کې طالبان پیدا شول، نو په افغانستان کې ډېرو خلکو پر دې هم مرسته وکړه چې دوی د اداري فساد، درغلیو او ناامنیو نه سخت تنګ شوي وو. واسری جنرال لیکي د 11 سپتمبر د پیښې وروسته پاکستان د القاعده او استوالو ډلو خلاف په نړیواله مبارزه کې شامل شو، خو په دې تیره موده کې کله هم له طالبانو سره سخت روابط نه دي ساتلي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي عسکرو د هوایی حملو وروسته د کابل په شمال کې د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسېده، او له دغې وروسته په کابل کې د سناسو دریو اونیو وروسته بجلی هم بحال شوه. د تیرې نهې په ورځ چې کله د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په کابل کې خبرې کېدې، نو له دغې لپاره بجلی پر ځای شوې وه. دغو استازو د افغانستان د امن او سولې په اړه کېدونکو مذاکراتو کې د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې پر خبرو بحث وکړ. دوی به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې بیا ویني. نیویارک ټایمز لیکي د دغه خبرو په اړه د طالبانو په ډلو کې اختلافات هم شته چې آیا دوی د دغه مذاکراتو مرسته وکړي او کنه، او ممکنه ده له دې سره د طالبانو د ځینو مشرانو ترمنځ اختلافات هم رامنځته شي چې دغه بعد خبرو عمل کړکېچن کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاو کم 11 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاو کم 7 بجو،
حجرا
په 7:30 بجو.
بشار لاډیو ته وګستئ. د شام مهم اپوزیشن ډلې او د کوردانو ډلې د شام په اړه د شوي اوربند ملاتړ اعلان کړی. دوی د چهارشنبه په ورځ ویلي چې ډزبندي به د شامي حکومت ژمنتیا معلومه کړي. اوربند د امریکا او روسیې ترمنځ شوی چې د شنبه له ورځې به عملي شي. د مشال لاډیو د انګریزي څانګې رپورټ له عبدالحکیم کړه.
د مذاکراتو عالی کمیټه چې پکې د شام مختلفې ډلې شامل دي، د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې اوربند یو داسې موقع وبلله چې معلومه بکړي چې شامی حکومت څومره ژمن دی. د امریکا اتحادي کوردي ډله وای پی جی ویلي که چرته په دوی گزار وسو نو د دفاع حق له ځان سره ساتي. بلخوا امریکایي ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د اردن له شاه عبدالله دوم سره ولیدل، او وروسته یې د ډزبندۍ د راتلونکي په اړه وویل:
We are very cautious about raising expectations on this.
موږ په دې اړه د زیاتو هیلو ساتلو په حق له محتاط یو. ځمکني حالات ستونزمن دي، خو موږ په تیره یو هفته کې لکه پرمختګ ولیدو چې هغه خلکو ته چې له ګواښونو سره مخامخ دي بشري مرستې ورسول شوې. کچرته پر لونکو څو هفتو کې موږ په تشدد کې کمواله ولیدو، نو دا به په شمال او جنوب کې د اوږدمهاله اوربند لپاره یو بنیاد وګرځي، او موږ ته به موقع په لاس راکړي چې د سیاسي انتقال پروسه پر مخ یوسو چې دا به بالاخره په شام کې کورنۍ جګړه پای ته ورسوي.
شاغلی اوباما زیاته کړه چې اوربند به امریکا او نورو ملګرو هیوادونو ته موقع په لاس ورکړي چې خپل ټوله توجه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړې ته واړوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا له سعودي بادشاه سلمان سره د چهارشنبه په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او دواړه سلاسو چې د شام د جګړې د حل لپاره به رابطې جاري ساتي. له دې وروسته ولادیمیر پوتین د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د ټلیفون د لارې د شام پر شخړه خبرې وکړې. د دې ترڅنګ هم د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وویل که دمشق او ماسکو د اوربند په اړه جدیوالی نه کښکاره نو دوی به په پلان بی یعنی پر دوم پلان به غور وکړي. جان کیری د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف سره هم خبرې وکړي او په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دواړو په نږدې رابطو ساتلو سلا وکړه. هلته په انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان هم د اوربند ملاتړ وکړی خو ویل چې د پریشانی خبره دا ده چې بشار الاسد او هغه ځواکمن هیوادونه چې د مرسته کوي ښکاره ملاتړ ترلاسه کړي خو دغسې یو برخورد له اپوزیشن سره نه کېږي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال لړیو ته غوږیستی اوریدونکو په پاکستان کې میشت غیر رجسټر افغان کډوال له حکومت غواړي چې د دوی د رجسټریشن په اړه دی خپلې ژمنې پوره کړي او زر تر زره دی دوی رجسټر کړي. یاد وي چې د پاکستان حکومت د تیر کال په مارچ میاشت کې ویلي وو چې په پاکستان کې میشت ټول افغان غیر رجسټر کډوال به په څلورو میاشتو کې رجسټر کړي خو تقریبا یو کال تیرېدو باوجود د پاکستان سفران وزارت وایي چې د رجسټریشن په اړه د پاکستان کابینې تر دې دمه کومه پریکړه نه ده کړې. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې.
د افغانستان د ننګرهار ولایت عبدالرشید چې دا مهال په پیښور کې میشت دی وایي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره څه قانوني اسناد نه لري او چې کله یې هم پولیس ونیسي نو ډېر یې زوروي.
حکومت موږ په دې تمه کړې د تیر کال نه چې غیر رجسټر افغان مهاجرین چې دی دیول به موږ رجسټریشن کوو اوس پورې هیڅ پته نه لګي زموږ د رجسټریشن او موږ نه هلته تللی شو ځکه هلته کوم کسان تللی اوس هم هلته خپه دي ځکه کاروبار نشته روزګار هلته نشته حالات هلته خراب دي امنیت نشته موږ هلته ډېر سخت مشکلاتو
د ذکر دا چې د تیر کال په اگست میاشت کې د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ په کابل کې د افغانستان د مهاجرینو وزیر سید عالمی بلخی سره ملاقات پر مهال ویلي وو چې په پاکستان کې میشت د ټولو غیر راجستر کډوالو رجسټریشن به زر شروع کړي. مشال ریډیو چې کله د لړکې د سفران وزارت سره تماس ونیولو نو د وزارت یو چارواکي وینا وه چې د رجسټریشن په حقله د پاکستان کابینې تر دې فیصله نه ده کړې. خو په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال زبی الله وایي چې تر اوسه ورته د کډوالو د رجسټریشن په حق له د پاکستان حکومت لخوا څه نیټه نه ده ورکړی شوې.
د دې ان رجسټر کسانو سره زمونږ د دغه کسانو چې څو کارډونه لري د هغې د نیټه هم کمه ده. دغه شپږ میاشتې تقریبا اوس هم درې میاشتې تیرې شوې دي نو د دې د ان رجسټر هم په همدې ډله کې هغه دی نو کار شروع شي انشاءالله د دواړو
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات راجستر او د 1 میلیون نه زیات غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لري ته هغه غوښتي د باجوړ لیوی امنیتی ځواک سرتیر او د ټیټې رتبې افسران وایي حکومت د دوی نوکریو په لړ کې داسې قوانین جوړ کړي چې د دوی د ترقۍ مخه نیسي. دوی مشر دوسته وویل چې وروستی قانون داسې وایي چې که یو کس د سرتیری په توګه مقرر شوی وي نو د شپیتو کلونو په عمر کې به پینشن ورته ورکول کیږي. دوی دریځ لري چې په نوکرۍ کې باید مسلسلې ترقۍ موجودې وي او دا چې له عمر پخېدو سره سرتیری د ځوانو سرتیرو په څیر څلیرویشت ساعته کار نشي کولی. خو د لیبی ځواک لوړ پوړي افسران وایي په دې کې مشکل نشته او دا چې د سرتیرو اندېښنې د ناسم پوهاوي یا د نورو وجوهاتو له وجې دي. تفصیل د شانواس رضوی په دې رپورټ کې.
د باجوړ لیویز ځواکونو وړوکي عہدیداران او سپایان وای چې حکومت د هغوی د نوکرۍ عمر شپېته کاله مقرر کړی دی نو د داسې قانون سره د ترقۍ لارې بندېږي. دی وای چې لیویز ځواکونه لکه د نور سول یا بغیر له بیلټ تړلو په شان نوکرۍ نه دي چې ګنې سهار به ډیوټي لاړ شي او مازیګر به رخصت شي. دا څلیرویشت ساعته نوکری ده نو پکار ده لکه د نورو ځواکونو د دې نوکرو هم د پینشن اخستو یو وخت مقرر شي. د لیویز فورس حوالدار عزیز الله خان وای
بده کی دا هو لکه د سیول محکمو د پاره شته او د سرکار د پاره د بیل د نوکری د پاره نشته او نور لکه سپایي خور به کتابه او برباد دی لکه سپایي به ټول عمر به سپایي لکه تقریبا لکه د سات سال رولز کې 22 او سپایان په دغه خاص پای غرت کې وری تیر کیږي او مخکې پرموشن نه ملاويږي.
هم د لیویز فورس یو بل غړی وای چې هغوی غواړي نوی ځوانان راشي او په لیویز ځواکونو کې د وړوکې څوکۍ نه لوی څوکۍ ته ورسي. هوای چې نوی قانون چې په کال 2013 کې راغلی په هغه یې د ترقۍ لارې بندې کړي.
د شول نوکری نه راي او یا د فرصې نوکری د چفاره په آرام نه سچې او سره د 2425 د دې کال پورې خدا نوکری سره په موج کې او په زور کې ینګي مزه کوي. ستې نه رسو خدا د بن نوکری د پدې کې خور قسمه او حالات په انسان باندې راځي.
په باجوړ کې د لیویز ځواکونو غړي لکه د نورو سکیورټي فورسز په هر عسکري اپریشن کې برخه اخیسته او د دغه تنانو په وینا چې ډېرې لاسته راوړنې کړي. عزیز الله خان زیاتوي
مخکې زمونږ ډېر ښایسته رول زو په 18 سال بس پیری ډېر کېدو په 25 سال به لګاولدار ډېر کېدو په 27 سال باندې نائب شویدار او په 30 سال باندې شویدار او په 30 سال باندې لګو شویدار میجر وو چې هغه د څو هټه ورسه ول چې بس لګا هغه دغه سودی لګا بچی دی جوړګلو مثال ټول مر وسو شویدار او ټول مر شویدار میجری او سپایي خور بغیر کې بس او ټول مر سپایي.
له دغه ورستو مې د باجوړ لیویز ځواکونو د میجر رحمت ګل سره خبرې وکړه. نو هغه وویل چې لیویز ځواکونه په سیمه کې لکه د پولیسو د محکمې کار کوي نو د پولیسو په نوکرۍ کې هم د پینشن اخستو لپاره د عمر شرط شپېته کاله دی.
تحصیلداران په سات ساله ریټ کېږي نو سپایي په دغه بلکې دا ده چې دې ټولو ته به چانس ملاوېږي کال دوه پس په خلکو سرویس پوره شي او مطلب دا زر زر به پروموشن راځي او نو داسې مشکل پکې نشته.
د باجوړ لیویز ځواکونو د دغه تنانو په وینا چې هغوی د شپېتو کلونو د شرط د ختمولو لپاره عدالت ته هم لاړ دي خو لا هم کومه فیصله نه ده راغلې. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شن
بشار رادیو ته وغوښتل زو کراچۍ ته د کراچۍ قصبه کالونی چې په لکونو آبادی لري خود ژوند د بنیادی سہولتونو نه محرومه په نظر راځي. د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې دلته نه خو سرکاري سکولونه شته او نه هسپتالونه. په غرونو کې مېش خلکو ته بیا تر ټولو لوی ستونزه د اوبو ده. تفصیل له کراچۍ د خپل همکار محمد عمران په دې رپورټ کې.
د دې ځای د آبادۍ په اړه یو اوسیدونکی فضل خالق وویل چې د ښاروالۍ په تیرو ټاکنو کې د دې ځای اویا زره ووټونه رجسټر وو. د کومې نه چې د آبادۍ اندازه لګېدل شي خو نه سرکاري سکولونه شته نه هسپتالونه. تر دې چې سیاسي مشران هم د دې خلکو تپوس نه کوي.
ګورمنټ سکولونو خو بالکل ناقص کارګردګي ده او د سره بګي تعلیم نشته او زیات تر تو ګوره ګډر لیمونه به بګي تلي او یا به ډیران جوړ شوی د ډیران په شکل به سکولونو ماشتران به راځي بس اساسي به تنخواګانې لري او ځي به
د دې سیمې اوسیدونکو په وینا چې بره اوسیدونکو خلک هر ورځ په سوونو پوړې سرکې او خپل کورونو ته ځي او همدارنګ د اوبو وړلو یا خېجول لپاره هم سم مناسب بندوبست نشته. په علاقه کې د تعلیم په اړه یو اوسیدونکو شیر محمد مشال ریډیو ته ویل چې دلته که څه هم شخصي سکولونه خکار کوي خو د هغې خرچې دومره ډېرې دي چې د غریب د وس کار نه دی.
چار پنځ لاکو پورې خلک خو بره دي، غرق علاقه ده او پښتانه دي ټول، لهذا محروم دي. زه په خپل ځای زما بجي ضرور پنځه بای حال دي کې پنځه سوه څلور سوه فیس اخلي. زه څنګه یعنی هغه په من اسکول کې داخل کړم چې څلور پنځه سوه د یو بجي فیس ورکړم، د هغه یعنی کتابونه او د هغه یعنی پین شیټ او د هغه اخراجات نشم پوره کولی.
همدارنګ د ځوانانو لپاره په سیمه کې د لوبو میدانونه نشته او همدغه وجه ده چې یا خو په ډیرانونو کې لوبې کوي یا لري ځایونو ته په لوبو پسې ځي. یو ځوان یار محمد مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو لپاره د تعلیم اسانتیاوې نشته، نو بل خوا د لوبو د میدانونو د نشتوالي له کبله د دغه ځای ځوان کله مشکلاتو سره مخ دی.
دلته کې ځوانان څه کوي؟ خو یو ورځې چوټي اگر وراغ کله بوڑا پسته جو کله عبدالله کاله ته جاغو لپاره کرکټ ته پاره یا شنور سره هو کېل د غره لپاره هو د ستا پوز نشته نه ګرون شي نه نور سشتي.
د دې ځینې د خاروالې په ټاکنو کې د مسلم لیگ ګوند نجیب الله نیازی خاروال ټاکلې شوې چې کله مو دغه سره د پیغام او ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه نو هیڅ جواب یې رانه کو. همدارنګ د یادې سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي محمد مظاهر امیر خان سره هم د رابطې هڅه وکړه خو د هغه لخوا هم هیڅ جواب رانغی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ملګرو ملتونو تعلیمي او ساينسي چارو ادارې یونیسکو پر پاکستان او ځینو نورو هیوادونو غږ کړی چې ماشومانو ته دې د هغوی په مورنۍ ژبو کې تعلیم ورکړي. دا خبره یونیسکو په یوه تازه رپورټ کې کړې چې د فروری په یوویشتمه د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوې دی. په پاکستان کې ځینې پښتانه ملت پالان او پوهان هم ګڼي چې ماشومانو ته باید د هغوی په مورنۍ ژبه تعلیم ورکړل شي. دا موضوع هرم بچا په خپل رپورت کې څېړلې، راځي چې بګړو ته وښو.
د یونیسکو پر رپورت کې چې د فبروري پر یوویشتمه خپور شو، د پاکستان په شمول د ترکی، نیپال، بنگلاديش او ګواتمالا هیوادونو له حکومتونو غوښتل شوی چې ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ورکولو لپاره لازم اقدامات وکړي. د پاکستان په اړه په رپورت کې ویل شوی پاغه هیواد کې سربیره پر دې چې یوازې 8% وګړي په کورونو کې په اردو خبرې کوي، دغه ژبه د سرکاري سکولونو د نصاب ژبه ګرځول شوې ده. د رپورت تر مخه دغه حکومتي اقدام په هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا لامل شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ سینیټر عثمان کاکړ د یونیسکو دغه خبره تاییدوي او وایي چې د پاکستان په سکولونو کې د اردو ژبې تسلط د هیواد د نورو قومیتونو وګړي د احساسې محرومۍ ښکار کړی دی.
اردو پرمٹ باندھے قومی ضرب مسلط کر کے دیا نمبر ہر وقت قومی سے پشتو بلوچی سنگھی سرائکی پنجابی رابطے دفعہ اردو کوئی کہ انگریزی کوئی اسی بے ازبے کا مسلط کہے داخل نتیجہ دا ہو تو بنگلتی فشک کران پاکستان کے یو قوم نہ بھی پاکستان کا پنزو قومن ہو مجموعہ تھا گلدستہ تھا اردو مسلط کول دا انتہائی زیادہ قوم نہیں ادھر ایسے مسئلہ تھا.
د یونیسکو پر رپورت کې ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ورکولو ارزښت په ګوته شوی دی. دغه ټکی ته په اشاره د خیبر پښتونخوا په سوابای کې د تعلیمي چارو پوه او پیژندل شوی لیکوال نورالامین یوسفزی وایي ماشومانو ته په پردیو ژبو زده کړې ورکول د فطرت ضد یو عمل دی.
د ځینې پوهانو دا خیال دی چې د انسان تقریبا د خپلې مورنۍ ژبې 50% حرفونه د ده په ډي ان اې کې پراتی چې دی پیدا کیږي. دا د فطرت خلاف ته چې ته یو ماشوم لا په بل هر ژبه کې هغه ډېره ښکلې ژبه وي، ډېره معیاري ژبه وي چې په هغې کې تعلیم ورکوي، نو دا داسې ده چې تعلیم یا علم د ته بلواسطه کې مورنۍ ژبې کې چې دې کله زده کړه کوي نو دې کې څه واسطه نه وي. دلته مس کنسپشن دا پیدا کړی شوی دی چې یعنې انګریزي یا سو خو اردو ویلی شي نو هغه عالم وي. نه چې کوم ماشوم ته د خپلې ژبې حروفې ته هجیو کوي نو دې ته د دنیا د هرې موضوع باندې دې کتاب په خپله کتلی شي، چېرته ډېر کم زیاته د استاد ضرورت پېښېږي.
یوسف زی زیاتوی د ماشومان زده کړې د هغوی د تعلیمي او شخصیت جوړونې لچارو سره یوازې هغه وخت مرسته کولای شي چې د زده کړو ژبه یې مورنۍ وي.
صابر وایي چې د کور وی کوم ژبه او مغه به د مکتب وي، چې د مور وی کوم ژبه او مغه به د ادب وي. کوم ژبه کې چې یو بچی خوب ویني، کوم ژبه کې چې د هغه جذبات او احساسات ځایږي، هم په هغه ژبه کې باغله تعلیم ورکول غواړي. او کنه موږ وو چې دې نه کړ توتی ګوټې و لګي او نه کړ توتی دی وایي چې زبر اخګاری په نن کو نه کینه موږ کینه سم نواب ولزم بیا کې ناس کې خې وسره نختی پاتې دې دې چې ځکه چې دا وته پټ نه چې دا ماته څه خولي دې مطلب څه دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ بیا وایي دوی هڅه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون راوړلو په ترڅ کې د هغه هیواد د ټولو قومیتونو ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ترلاسه کولو حق ورکړي.
پښتو، بلوچي، سندھی، سرائکی، پنجابی، زبی د قومی زبی کو ضرورت سی تعلیمی نظام د طور پر مورنی شروع کی ساڑھے بجے کو منو د زبی د ثقافت د میوسیقی د ادب د ستونزو د معاشیات جانی معلومات ملکی معلومات پکار دی خپل مورنی زبی کی ورکو سی.
د یونیسکو رپورٹ زیاتوی جبا د دو مخی توری په څیر وی معنی دا چې د پرمختګ لپاره کار وشي نو یون کې کام به سر لوړ وی او کدا سې نو نو د یو کام د زوال سبب کیږي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو په کوټه کې باچا خان چوک د خار د غنی ګوډي مرکز دی. د پاکستان تیر وفاقي حکومت په واکمنۍ کې دا چوک د عدم تشدد مبارز باچا خان په نوم ونومول شو. خو د خار پولیسو یو مشر وایي د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې په هم هغه ځای کې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال خدانو ناصر باچا خان سلولارې ته ورغلی او له هغه ځای څخه یې دا رپورټ رالیږلی.
د کوټې په زړه کې باچا خان څلور لارې. باچا خان چې د عدم تشدد او سولې سمبول دی خو په نامه یې نومول سوی دا څلور لارې بیا داسې نه ده. د دغه ښار د پولیسو په خبره یوازې په تیر دوه کاله کې په دې څلور لارې او شاوخوا کې یې تر لس زیاتې وړې او لویې چاودنې سوی. د دې څلور لارې یو هټیوال محمد داوود د 2015 کال د یوې چاودنې عیني شاهد دی.
په دغه ځای باندې د بیا شزي کولسانې یو کښنه په غېش کې وو. د دغه کښنه شهید سو پر ځای پښه ومشتله او د دوو شزو پښه پر دغه ګرونډ کې پرتې وې.
د کوټې باچا خان څلور لارې د دغه شهر هغه څلور لارې چې ورباندې تر هرې څلور لارې بیخي زیاتې چاودنې سوې. که یوې خواته همدلته تر ټولو زیاتې چاودنې سوې نو بل پلو په همدې څلور لارې باندې د شهر اکثره احتجاجي او لسی غونډې هم همدلته کیږي. تر دې وړاندې د دغه څلور لارې نوم میزان چوک و چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې دا څلور لارې د باچا خان پر نامه ونومول شوه. د دې څلور لارې هټیوال هیله مند چې یوه ورځ به د باچا خان نوم پر دې څلور لارې اغیز وکړي. تایندور ناصر مشال راډیو باچا.
مشال رادیو ته غوږیست اوریدونکو د نن ورځې د ناسا ته خبرونو وروستۍ شیبې د نن ورځې چې له نجیب امیره وروستۍ لن خبرونه اورو.
د نن ورځې وروستۍ مهم خبرونه. پاکستان د پنځشنبې په ورځ یو وار بیا خپل ژمنه تکرار کړه چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د ټولو هلو ځلو ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د افغانستان د سولې او پخلاینې د پروسې موخه هلته د امنیت ټینګول دي او دوی ژمن دي چې په دې لاره کې ورسره مرستې وکړي. اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویان د چهارشنبه په ورځ ویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استوله. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د روستي پړاو د پیلولو اعلان وکړ. د سرګنداوني د شمالي وزیرستان شوال سیمې ته د سفر پر مهال وکړي. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله لا هم تړلې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سی شنبه له مازیګره راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان دې ته تیار دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستنه شي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې زر تر زره بیرته هیواد ته ستنه شي. د چهارشنبه په ورځ 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستنه شول. په شام کې د اپوزیسیون مهمو ډلو او کوردي پېشمرګه ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته شوي اوربند عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړې شوې هغې کمیټې کړې چې په کوم کې د شام د اپوزیسیون یو شمېر ډلې شامل دي. آسٹریا او گاونډیو هیوادونو هوکړه کړې ده چې پر سرحدونو باندې څارنه سختوي او خبرداري ورکړه چې خای په بشپړ ډول د پولو تړل هم په پام کې ونیول شي. دوی دا ګامونه د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په موخه اوچتوي. او د چک جمهوریت صحی چارواکو د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ماشو له لارې خپرېدونکي زیکا وایرس لومړی بیمار دغلته تشخیص شو.
روسي لن خبرونه مو اوردل هم د سره د مشال ډیو د نورځي نه ساته خبرونه پای تر رسیدي. خو تاسو کولی شئ چې په مشال ډیو ډاٹ کام د مشال ډیو ټول خبرونه هر ټیم او هر وخت اوردل او کتل شئ. هم دې سره خپل قربا سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي د په هم دې سپوک پاتې شوی نو ډیو ریډیو خبرونه هم اوریدئ شئ.